دارد. در برنامه بعدی با همکارم اسدالله لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشی. السلام علیکم، د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي رادیوي مجله اوري خلنده خبری برخه هم درې. په دې کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د مانا لرونکو خبرو د پیل پاړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا وروسته راځي، خو اوس راځي د دې ساعت خبرونه وورو. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشی شوي، او ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې کړې دي. یونما پر خپل ټویټر د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې آسان چارې د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره کار کوي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. له اغلی لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی ټیم مشر خاغلی ستانگزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت له خوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشی شوي. د نای ادارې د کندهار د څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول، خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشی شوي.
موږ که څه هم بار بار غوښتنه وو، خو تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی، او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي. خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایې کړو.
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، قدرت سلطانی او مجیب عبیدی، او دغه راز د سینوا یا د چین خبری آژانس اکا سنا او لاسیام شامل دي. بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند هم د دای مخ کې تر دې د طالبانو لخوا هم په ځینو سیمو کې نیول شوی وو. ملت غږ راډیو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې دا خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوي، هغه څه چې لا پرې افغان چارواکو تبصره نه ده کړې. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت دا خبریالان د دې لپاره نیولی دي چې د ده په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبه لري. د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له یو لوبغاړي آن کیو دان سره ده. د تکواندو د ملي فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تکواندو اخرنۍ ورځ په سه شنبه ورځ وي، او فرزاد منصوري په دغه ورځ باندې د کوریایي اتل سره مخ شي. فرزاد منصوري هم ډېر یو پیاوړی او غښتلی اتل او ورزشکار دی.
فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څو مډالونه ګټلي چې وروسته یو یې د آسیایي لوبو نائب اتلولي یا د سپینو زرو د مډال ګټل وو. افغانستان سږ کال د توکیو په کوربتوب د دوبني اولمپیک لوبو ته 15 لوبغاړي ور استولي دي. د شوټنګ یا نښې وهلو لوبغاړی مهدي یاوري په لومړۍ ورځ حذف شو. تمه ده چې د جولای په 1 او 1 د لامبو او منډې وهلو په برخه کې درې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته ووځي. ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د ټونس جمهور رئیس قیس سعید صدراعظم هشام المشیشي له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. ولسمشر سعید وروسته له هغه صدراعظم لرې کړ چې خلکو د کورونا وبا په تړاو د حکومتي مدیریت په غبرګون کې مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش یو ویان فرهان حق ویلي چې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي، تاوتریخوالی پرېږدي او ډاډمنه فضا رامنځته کړي. هغه زیاته کړه هر راز جنجال باید د خبرو له لارې هوار شي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لاند بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشی په بلنه د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د جولای پر 28مه له یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. تمه ده شاهزاده فیصل له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی او نورو پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن د اوربان په مسئلې په ټینګار سره په یو ټویټ کې کړې ده. تفصیل یې له صفی الله ستانکزین اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکه زیاتې شوې چې دا ډله د سولې معنا لرونکي خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پرون ماښام په خپل ټوټر لیکلي د سولې معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راس ویلسن زیاته کړې، هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه ورانۍ کېږي چې کېدای شي مخه یې په ښه نیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربان هشتګ خپروي او ټینګار کړی چې طالبان د سمدستي تاوتریخوالی ودروي. اخو د امریکا یو مخکښ جمهوری پاله سناتور لینسی ګراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایي ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټوټر لیکلي، خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایي ملاتړ کوي. د ګراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یو برلاسي رامنځته شي. ګراهام زیاته کړې، د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان د امریکا هوایی ملاتړ به له زماني خنډ پرته روان وي. د امریکا دغه مخکښ جمهوری پال سناتور دا اندېښنه ښودلی چې که هوایی ملاتړ نه وي، امریکا او افغان میرمنې له ګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایی ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکینزي د دوشنبې په ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایی بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاتې کړي او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکنزي ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې له لارې نشي ګټلی. د متحدو ایالاتونو دغه لوړپوړي جنرال همداراز وویل، سختې ورځې مخکې دي خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یوې سیاسي هوکړې په لورې بیولی شي. افغان چارواکي وایي سوله له یو غښتلي دریځه غواړي، خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې ته غاړه نږدي، افغان پوځیان یې په مخ کې درېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواري دوشنبه په یو کانفرانس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلی وکړ او اړین یې وباله.
منګا د هغو د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوو په پوځي برخه کې، کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوځ باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونې بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي،
کوم توافقنامه چې دوی په تړون کې شوي دغه ته په التزام وکوي، خپل تعهداتو ته او که چېرته تاسو په رښتیا هم خپل تعهداتو ته الزام وکوي او هغه چې په دوی په تړون کې راغلي په هغه عمل وشي، یقین نه چې ستونزې به ورسره هوارېږي. او کله چې دغه سره راغونې کېږي په توافقنامه باندې عمل نه کېږي، نو بیا به ستونزې وي. موږ د خپل خاور نه دفاع کوو او دا چې تاسو د نورو ملکو لرې ځای نه راځئ، زموږ ملک باندې بمبارونه کوي،
د جګړو له تودیدو او د امریکایي چارواکو له توندو نیوکو سره سره بیا هم په دوحه کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
پر امریکایي چارواکو سربیره په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډیر هغه کسان تږي دي چې جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا ټپیان شوي او یا یې هم خپلې مینې پریښي. دوی وایي جګړو یې ملاور ماته کړې او نور باید د جګړې ښکېلې خواوې د دوی درد درک کړي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده وه. 25 کلن عزیز خان مشوانی چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د همدې جګړو له امله یې له خپلې شل کسیزې کورنۍ سره خپله مینه پریښې او د کونړ مرکز اسدآباد ته راکډه سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
دا دوه درې ورځې کېږي چې بس کورونه راوتي او پیاده مزل مو کړلې، په مشکلاتو باندې راووتلو. اوس موږ فعلاً د کونړ ولایت ته راوتي، وضعیت ډېر خراب و. زموږ ولسوالي چې ده د طالبانو لاس ته پرېوتله، ډېر مشکلاتو. تقریبا دوه میاشتې په موږ لار بنده وه، خوراکي توکي چې نه وو، او د لږې څه خطر څه مخامخ و. بس مشکلاتو د وجې موږ هغې نه راووتلو.
عزیز خان وایي د جګړې له امله یې میرمن له خپلې سیمې د تېښتې پر مهال په لاره کې غورځېدلې او په سر چپی سوي، چې اوس له روغتیایي ستونزو سره مخ ده. د کونړ په گاوند لغمان ولایت کې بیا وڅلوېښت کلن وزیر د جګړې له امله نه یوازې دا چې کډوال سو، بلکې د مالي لګښتونو تر څنګ ماشوم هم ټپي سوی دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل: محمد وزیر وایي تر 14 کلن ټپي سوي زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپي سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکي وګړي له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي دي. 50 کلنه ولسبیبي چې د خپلې لس کسیزې کورنۍ یوازینۍ مشره ده، ازادي راډیو سره یې د خپل سخت ژوند بیانولو تر څنګ وویل چې د دغو جګړو یوازینۍ قربانیان ملکیان دي.
موږ لس کسان یو چې له کوره راوتلي یو، هیڅ هم نه لرو، در په دره یو. د موږ په سیمه کې زخته زیاته جګړه وه. طالبان او حکومت جګړه کوي، خو بیا یې موږ ملکیان پرې کوو.
ولس پی بی د جګړو لخکې لوړ خونغواړي چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي، چې روانه وینه تویدنه او کډوالي پای ته ورسیږي. دا یوازې د دریو ولایتونو د وروستیو نښتو له امله د عامو وګړو د ژوند وضعیت یوه بېلګه ښیي. ښایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کیسې ولري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، اوس هم ور رسیږي د ازادۍ رادیویي مجلې ته. خو تر دې مجلې وړاندې راځي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د تبصرو او مقالو لنډیز له احمد تکل نه واورو.
وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې په کندهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا بمبارۍ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي په هدف ترسره شوی. دا بمبارۍ داسې مهال کېږي چې طالبانو د کندهار په ګډون په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د وال سټریټ جرنال د مطلب لیکوالانو لیکلي چې که کندهار د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زیږیدو ټاټوبۍ سقوط وکړي، نو د افغان حکومت لپاره به ډېره لویه ضربه وي. د مطلب دوام کې راغلی چې طالبان په کلیوالو سیمو کې له وروستیو پرمختګونو سره سره د کوم ولایت د مرکز په نیولو نه دي بریالي شوي. مطلب زیاتوي چې طالب جنگیالي په وروستیو اونیو کې له دریو اړخونو کندهار ښار ته نږدې شوي دي. په مطلب کې لولو چې طالبانو د کندهار پنجوایي او ارغنداب ولسوالۍ، هغه سیمې چې یو وخت بهرنیو پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړې پکې کولې نیولې دي. طالبانو په دې وروستیو کې همداراز د سپین بولدک پر سرحدي سیمه هم ولکه ټینګه کړه. په مطلب کې د افغان چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته زرګونه وسلوال له پاکستانه د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ننوتی دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د امریکا راتلونکي پالیسي به په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي څه ډول وي. د مطلب لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغې وینا ته چې وایي امریکا به د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ بند کړي او پر ځای به یې په سیمه کې له خپلو پوځي اډو تروریستي ډلې په نښه کړي اشاره کوي او لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې به په څه ډول تر سره شي. د بایدن ادارې په ډاګه کړی چې د اګوست میاشتې په پای کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ عملیات پای ته ورسیږي. خو ګارډین د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قومندان جنرال کنت مکنزي تازه څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي که طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو د امریکا پوځ به پر روانو اونیو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي امریکا په وار وار ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له 40 کاله جګړې وروسته د القاعده شبکې اړوند وسلوال لا هم په افغانستان کې شته. ورځپاڼه همداراز لیکي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالي یو بل امنیتي ګواښ دی. د ګارډین د مطلب لیکوال لیکي ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي او له هغې ډلې دا چې امریکا به په راتلونکي کې په افغانستان کې څومره ښکېل وي، پر افغانستان به دوامداره څارنه وکړي، که به ناڅاپي حملې کوي، پر طالبانو به له تروریستي ډلو سره د همکارۍ په شک برید وشي که نه، او دا چې په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې د حضور کچه باید څومره وي چې په نتیجه کې به یې امریکا پر طالبانو برید وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوخکو او د سولې مسکا په نوم د اکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د اکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصدی خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرې نن سبا ډېرې کېږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړي او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت تر څنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډېر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کېږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ده، پکې هغه څه جمهوریت ده چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کمه چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند د ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چاته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم د ناستوي مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چاته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدی شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مو راوستی په دغه سي غیر جدي کیسو کې مهم خکل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اول کې جنگ سوای ده، جنگی کړای ده، د ټولنې دې ته جوړ کړی ده چې د چکر لپاره چا سر خبرو کې د ټولنیزو علاقه مخ کې تا ویلې هغه دی وا خلکو سره دی علاقه او جلکې سره دی واده په مورید کې هم بحث ولري. خدا هغه وخت کیږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرام وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسې وکړلې چې دې ته وخت لري دې ته نه لري دې ته بیا وخت نه پیدا کړي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته سوی یا د همدې ټولنې سړی وي کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چېرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واري وي یا په هفته کې یو واري وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوی. لکه ځینو مسلو کې د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدی چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او
د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنې په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته. پکې توپیر زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي. خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسې ویلي، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کی هغه څه پیو کی چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کی یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کی. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلک ژوند ته برابر کی، هغه یا له زور نه کار اخیستی وي یا له عامه پوهاوي نه قانون نه دی کار واخلي. خو هغه څه قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې. قانون خپله یو دار ته وایي، خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته په اوسنی جمهوریت کې نشته. یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوي په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاری چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلی ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې هم په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه دې له کاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ. په بس باندې غټ غټ ولیکئ، دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي، ماښام مازدیګر دې بېرته راځي، سهار دې ځي، مازدیګر دې بېرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي. له ملي بس نه وشرمیږي، له ډرایور نه وشرمیږي، له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمیږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخی ځي، ورته وایي سي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره وینا او ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مو هم تاثر اخیستی؟
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوي دي، یا هغه خبرې بیا چې زه چې فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت پکې یا توپیر پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه اخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دي چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت.
یو څه یې کراته ووایه.
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا هغوی راته ویلي چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هېواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یو لویش جګ لسر تر پخو پلستر کړی، یعنی ونه پوری وتړی چې ټول نختر ور پوری وخاندي او ټول جنگل ورتوف کړی. معنا د نختر پرې کول ښه کار نه دی. نختر پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي دي، ځکه دا نختر دي چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هېواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړئ، ځکه خوراک یو څه ازمیږي. تابلیتونه هم ورته پیدا شوي دي، نور ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري.
بده خبره نه ازمیږي،
کلونه پاتې کیږي، کلونه داغت جوړیږي. خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي. په هغه ټوک کې به څه کیسې وي؟
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې مېرمنې سره ګډ ژوند، مېرمن، معشوقه او واکمنی، پاچاهي، د ټولنه، د ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، ښځو ته درناوی. راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې وي.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
دا مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی ده. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چېرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړوو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنګوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ای د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده.
ادبیات پیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثر وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې
اوریدونکو په بخښنې سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه زموږ خبرونې د څو شیبو لپاره ولاړې وې. اوس بیرته تاسو ته عادي خبرونې پیلوو. په مکرې د راډیو مجلې دوام ته
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته غږیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ نړیوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصرالله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصرالله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصد یې خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبری نن سبا ډیر کیږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړي او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت ترڅنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډیر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کیږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ته، پکې هغه سي جمهوریت ته چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کمه چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند د ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې یو واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې، همدې جمهوریت لپاره، د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خو دا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم دی، ناستوي مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدی شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې دا یو جدي مقام دی هغه مو راوستی، په دغسې غیر جدي کیسو کې مو هم ښکېل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اوله کې جنګ سوی ده، جنګ یې کړی ده، دا ټولنه یې دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرې وکړي، د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره، د هلک او جلکۍ سره، د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري، دې ته نه لري، دې ته بیا وخت نه پیدا کیږي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته سوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چېرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واري وي یا په هفته کې یو واري وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. لکه ځینو مسلو کې، د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدۍ چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره، له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته پکې. توپیر په زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي، خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسو ویلې، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کی هغه څه پیو کی چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کی یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کی. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلق ژوند ته برابر کی، هغه یا لزور نه کار اخیسته وی یا لعامه پوهاوی نه، قانون نه دی کار واخلي. خو هغه سی قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې، قانون خپل یو دار ته وای. خو هغه دار چې په مین جمهوریت کې شته، په اوسنی جمهوریت کې نشته، یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوی په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلی دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاری چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلې ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې هم په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه دي له کاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ، په بس باندې غټ غټ ولیکئ. دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دي بېرته راځي، سهار دي ځي مازدیګر دي بېرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمېږي، له ملي بس نه وشرمېږي، له ډرایور نه وشرمېږي، له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمېږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخېځي، ورته وایي چې کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره وینا او ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مهم تاثر اخیستی؟
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوي دي، یا هغه خبرې بیا چې زه څه فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت پکې، توپیر پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دي چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت.
یو څه یې کراته ووایه.
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا ویره ته ویلې چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هېواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یو لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی، یعنی ونه پورې وتړئ چې ټول نښتر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوب کړي.
مانا د نختر پرې کول ښه کار نه دی.
نختر پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي دي، ځکه دا نختر دي چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هېواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړئ، ځکه خوراک یو څه ازمیږي. تابلیتونه مورته پیدا شوی دی، نور ډیرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري. بده خبره نه ازمیږي، کلونه پاتې کیږي، کلونه داغت جوړیږي. خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په وعده پای ته رسېدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي، په هغه ټوک کې به څه کیسې وي؟
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نست. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې مېرمنې سره ګډ ژوند، مېرمن، معشوقه او واکمني، پاچاهي، د ټولنه، د ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، ښځو ته درناوی، راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
د مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی ده. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چېرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل سي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. تا جوړو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنگوو کشوره، تا ته ځواني درکو، تا ته ځواني درکو، د زندګۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ته با غرور ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعور ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیر نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ای د مورکۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د سوکالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده.
ادبیات ډیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثر وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالیا لیونیا، ته چې ګورې ترږمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی، مګر دومره نه پوهېږې چې په دښته به بدېږې، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅې، کله کینې کله پاڅې، مگر هیڅ دې خیال کې نشته، زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږې ستونې ډنډ اوبه کړی. چه لاس که دی توپک دی، دی مرگی بلا تناسی، کل کینی کل پاسی، مگر هیچ دی خیال که نشتا، زندگی دی سیند پا غارا، ما شو خطر سنگ ولارا، نندارا دل مرخا تکڑی، پا مهینو خبلولو تگستونی دندو بکڑی. تا چه سنی دی ببری، در نهیری دی سندری، در نمات ملغلری، مگر خوندر معلوم ندی، مازدیگر کفی که ناستی، د تور چایو تاو تا گوری، چه کڑی کڑی هوا سر گدیگی، ستا هوا سم د سیتار لموسیقی چخت سیگی، یو ناول دی نیم وستلی، نیم تبیا ناکراری کڑی. جنگیالیا لیوانیا، تو چه زهان سر پا جنگی، جنگیالیا لیونی ته چې ځان سره په جنګي لبړو دی ویر بهیږي ذهن خړ ګرت ستنیږي مګر هیڅ د سولې خار کې بلد نه یې چې غنم په کټوکی کې ګلان بام باندې غړیږي جنکی مکتب ته درومي وړ کې لار کې نه دریږي د مور زړه ختلی نه وي او باور کې نه لوبیږي د زلمی د لاسو کرخی وي څرګند دي او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرڅیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیستې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسني وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه
ډېره مننه بالکل ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې کین یو په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي څنګه یې ولیکي خو کتابونه ورته چاپېږي څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه لس نوونه کتابه چاپ شول او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و هغه ازبکي و دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري هلته ورځي ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي هغوی دپاره کیسې لولي هغوی دپاره کتابونه ویشي یا هغه کتابونه خرڅیږي نه یعنی په هغوی ویشي بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي یعنی یو څه کیږي خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي یا نیکمرغ خبر دا و چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانه جوړ کړي، عمومي کتابخانه چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چېرته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي، تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي.